ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
گران اردن کو السلام علیکم در وائس آف امریکا ڈی برا جدا نن تجارت پلس کال 2013 د جون د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمې، افغانستان کې اته، دلته واشنگټن ڈی سی کې د جون د 28 نیټه د شپې 11 بجې شوې دي. د وائس آف امریکا ڈی برا جو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زاید خټک یو ځل بیا هرکلی وایم. اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته. نن اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان اعلی چارواکو ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه پیلیدونکې ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ د باور پر ځای کولو د هلو ځلو برخه ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې د هیواد په جنوب غربي سیمه کې مخ په زیاتېدونکې جګړې له امله ویره ده چې دا هم د حلب یا شرقي غوطه په شان صورت اختیار کړي. د کال 2014 فوټبال ورلد کپ اتل جرمنی دی کال د ټورنمنټ نه بهر شوې. پخوانی چمپیون جنوبی کوریا نه د دوو په مقابل کې 0 ګولو سره ماتې خوړلې. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې افغانستان کې د وړوکي اختر په مهال د طالبانو درې ورځنۍ ډزبندۍ په دې هیواد کې د دایمي امنیت لپاره هیلې پیدا کړي. په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني چارواکو دوه ورځنۍ غونډه د امن مذاکراتو په برخه کې یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي. پاکستاني چارواکي وایي د زیارت په ورځ د دویم پړاو پیلیدونکې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو په شمول سیاسي څیړونکي هم ګډون کوي چې وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور پر ځای کېدو لپاره به ډېره ګټوره وي. څېړونکي وایي دا ډول دواړخیزي خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې د عمل لپاره لاره هوارولی شي. دفاعي څېړونکي بریګیډیر سعد محمد وایس آف امریکا ډیوه راجو ته ویلي د دویم پړاو دا خبرې ځکه ګټورې دي چې دا د حکومتونو لخوا په رسمي توګه کیږي. د ویلي د امریکا او افغانستان چې کومې غوښتنې دي په هغو باندې پاکستان اوس پوره کوشش کوي چې په افغانستان کې د مذاکراتو عمل سنسه شروع شي. او دی وایي د ده د معلوماتو تر مخه پاکستان په افغانستان کې د جنګیدونکو طالبانو په شورا باندې فشار اچولی دی چې مذاکراتو منځ ته راشي. په د امریکا فوز وایي په طالبانو یې یو سل څلور پنځوس بریدونه کړي او میلیونونه تاوان یې ورته اړولی. دغه خبرې په افغانستان کې د امریکا د هوایی ځواکونو مرستیال کمانډر جنرال لینس بنچ په پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته د طالبانو د مالی سرچینو د قطع کولو او د هوایی عملیاتو په اړه تازه معلوماتو شریکولو په مهال کړي. ښاغلی بنچ ویلي چې دغه یو سل څلور پنځوس بریدونه د طالبانو سره د ډزبندې د پیلېدو نه مخکې شوي دي. هغه ویلي چې افغان ځواکونو هم په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې وه او د طالبانو نورلس مهم مرکزونه یې ویشتلي. هغه زیاته کړې چې په دغه حملو کې د مخدره موادو او وسلو د خوندي کولو ځایونه هم په نښه شوي دي. شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې د ملک په جنوبي برخې جنوب مغربي سیمه کې مخ په زیاتېدونکې جګړې له امله ویره ده چې دا هم لکه د الیپو یا مشرقي غوطه ښار غوندې صورتحال سره مخ شي. په دې دواړو ښارونو کې د حکومت د بمبارۍ او ګیرې له وجې په لویه کچه تباهي شوې وه. د شام په دارا سیمه باندې د بمبارۍ په هکله د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته سټیفن ډی مستوره ویلي چې دا وخت په علاقه کې دواړه ډلې په یو بل ډزې کوي. په باقاعده توګه ځمکني فوز سیمه کې عملیات کوي او هوایی بمباري هم کیږي. مستوره د کال 2014 په الیپو کې د یاغیانو په سیمو د شام د حکومت بمباری او همدا قسمه دې کال په غوطا کې په عملیاتو باندې د خبرو په وخت وویل چې امنیتي شورا ته نه دي په کار چې دغه ولس یو وارې بیا هم دغسې وځپلی شي، خو خبرداری ورکړو چې داسې ښکاري چې حالات هم دغه پلاو روان دي. او د کال 2014 د نړیوال ورلد کپ چمپیون جرمنی د کوریا نه د دوو په مقابل کې د صفر ګولونو سره ګټلی. او دغه ران د کال 2014 چمپیون د کال 2018 د ورلد کپ د لوبو نه بهر شوی دی. جرمنی کال 2014 کې د ورلد کپ په فائنل کې ارجنټینا ته د صفر په مقابله کې د یو ګول سره ماتې ورکړې وه. او شروع په ورځ کال 2018 په روس کې کیدونکې فوټبال ورلد کپ کې د کوریا نه یې د صفر په مقابل کې د دوو ګولونو سره بیله. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او دغه روسی هم منصب ولادیمیر پوتین په دې رضا شوي چې روانو سونو کې خپل لومړی رسمي غونډه کوي. د دغه غونډې ځای او نیټه به زیارت پورز د وایټ هاوس او کریملن لخوا په یو ځای اعلان کیږي. د صدر ترامپ او پوتین د غونډې د اعلان په داسې مهال مخې ته راغلی چې د نوړاندې د صدر ترامپ قومي سلامتیا سلاحکار جان بولټن د روس سفر کړی وو او د صدر پوتین او نورو اعلی چارواکو سره یې د دې غونډې تفصیلات جوړ کړي وو.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راجو سهارنۍ در ساعت خبرونو ته غوږ یې. د ډیوه راجو سهارنۍ در ساعت خبرونو کې موږ تاسو ته تازه خبرونه راپورونه مرکې وړاندې کوو او اوس تاسو پام راګرځو پاکستان ته، چرته چې نن یعنی زیارت ورځ نه د پاکستان او افغانستان د اعلی چارواکو ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو لپاره دوه ورځنۍ غونډه پیلېدونکې ده او دغه غونډې نه هیلې دي چې دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو کې نور هم ښه والی راشي او دې ترڅنګ په افغانستان کې چې کوم د امن لپاره هلې ځلې روانې دي په هغه هلو ځلو باندې به د پاکستان حکومت لخوا چې کومه همکاري کیږي نو هغه به هم د دې غونډې نه تمه ده چې پای به هم څه پرمختګ وشي. تفصیل اورو د سمینا احسان په دې راپور کې.
په افغانستان کې د وړوکي اختر په موقع د طالبانو درې ورځنۍ ډسبندي په دې هیواد کې د دایمي امنیت لپاره هیلې پیدا کړې دي. په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی چارواکو دو ورځنۍ غونډه د امن مذاکراتو په برخه کې یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي. پاکستانی چارواکي وایي د زیارت یا پنځشنبه په ورځ شروع کیدونکې دو ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان او پاکستان د لوړپورو چارواکو په شمول سیاسي سیړونکو هم ګډون کوي چې وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور پر ځای کېدو د لپاره به ډیره ګټوره وي. سیړونکو وایي دا قسمه دواړه خیزه خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې د عمل لپاره لارې هوارولی شي. دفاعي سیړونکو بریګیډیر اسد محمد وی او ای ډی وته ویل د دویم پړاو دا خبرې ځکه ګټورې دي چې دا د حکومتونو لخوا په رسمي توګه کیږي. هغه وایي د امریکا او افغانستان چې کمی غوښتنې دي په هغه باندې پاکستان وسپورې کوشش کوي چې په افغانستان کې د مذاکراتو عمل سنسه شروع شي او د هغه د معلوماتو مطابق پاکستان په افغانستان کې د جنگیدونکو طالبان نو په شورا باندې فشار اچولې دی چې د مذاکراتو میستر شي. بریګیډیر ساتوي په کابل او اسلام آباد کې رستې غونډې ډېر ګټورې دي ځکه چې وایي په دې کې د دواړو هیوادونو چارواکي کولای شي په آزاد توګه د امن مذاکراتو په اړه خپلې غوښتنې او اندېښنو باندې خبرې وکړي او وایي چې همدا خبرې رسمي مذاکراتو لا لاره هوارولی شي. بل خواته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ملیح لودی په افغانستان او نړیواله ټولنه غکړې چې د روغې جوړې په برخه کې د وسنی پرمختګ دی ګټه واخلي ځکه چې وایي دا به په دې جنگ ځپلې هیواد کې د دایمي امن لپاره ګټور ثابت شي. افغانستان د امن او روغې جوړې لپاره د امریکا لخوا هم په پاکستان پر لپسې فشارونه چول کیږي. د پاکستان انګریزي ژبې ډان ورسپانه وایي په دې اړه د پاکستانی چارواکو سره د لیدو لپاره د امریکې مشر استازي الیس ویلز راتلونکي اونۍ یو ځل بیا پاکستان ته سفر کوي. د جنوبي او منځنی ایشیا د چارو لپاره د امریکې استازي الیس ویلز تیره میاشت د امریکای کانګرس یوې کمیټې ته ویلي وو چې پاکستان په افغانستان کې یو مهم کردار لري او امریکایي چارواکي وس هم تور لګی چې پاکستان ترهګرو ته پټ پنازیونه ورکړي دي ځکه نو پر لپسې ورنغښتنه کوي چې د دغه ترهګرو پر ضد عملیات وکړي. هلته په کابل کې د امریکای سفیر ښاغلی جان بوس یو غونډې ته په وینا کې هله سرګند کړه چې په افغانستان کې د دایمي سولې ته لار هواریدونکې ده. جان ویلي د اختر درې ورځنی اوربند دا سرګند کړه چې په دې هیواد کې دایمي اوربند هم عملی کېدای شي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voa.
وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اوریدونکو د افغانستان او په حق له دغه راپور تاسو واوریدو چې د افغانستان یو پلاوی به نن پاکستان سره پاکستانی چارواکو سره اسلام آباد کې دور زنه غونډه پیل کوي. د افغانستان پاک له نړیوالو مطبوعاتو کم قسمه مقاله او راپورونه چاپ کړی دي. د ته کتنه کړی ده زموږ همکار مختار خلیل.
د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د وړوکي اختر په موقع افغان طالبانو ته د ډزبندۍ وړاندیز وکړ. افغان طالبانو هم د دې وړاندیز ښه جواب ورکو او دا شان د افغانستان په جنگ ځپلو سیمو کې افغان اولس، افغان فوج او طالبانو په لومړي ځل په شریکه د وړوکي اختر خوشاله ونمانځلې. نن د امریکې د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په مخامخ پاڼه د ډاکټر اشرف غنی طالبانو ته د یو غک په اړه یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی: اشرف غنی وایي، زه طالبانو سره هر چرته چې خوښوي خبرو کې ناستو ته تیار یم. د رپورټ په سر کې د ډاکټر اشرف غنی د پیغام حواله ورکړې شوې ده، په کوم کې چې نوموړي ویلي دي چې د افغانستان د کل 3.5 کروڑ آبادۍ نیم په نیمه زلمي کل په خپل تر اوسني ټول ژوند کې د قلارې ورځ مخ نه دی لیدلې. ډاکټر اشرف غنی ویلي دي چې امن د پاره زموږ دعاګانې هغه وخت قبول شوې کله چې د روجي د میاشتې د وتو نه څو ورځې وړاندې په کابل کې 3000 عالمان راغونډ شول او یو فتوا یې جاري کړه چې د امن غوښتنه د الله د حکم سره په سمون کې ده. دې عالمانو حکومت ته د ډزبندۍ د اعلان کولو خواست وکړو. د افغانستان د جنگ د سلویختو کالو په دې کلهمه موده کې په لومړي ځل یو افغان حکومت په یو مخیز ډول د اتو ورځو پورې د ډزبندۍ اعلان وکړو. رپورٹ لکھی چې په دې اعلان گرد افغانستان کې خلکو سم دستی خپل ردی عمل ښکاره کو او د خپل مضبوط استقامت او زړورتیا په ښودلو یې دنیا ته د افغانستان یو جدا مخ ښکاره کو. دې ورځې ته بې شمېره افغانان د ډېری مودې نه په انتظار وو. په ټول ملک کې طالبان جنگیالي خارونو او خاریو ته راننوتل او سرکاري چارواکو او نورو استوګنو سره په شریکه اختر ونمانځلو. خارونو کې پراته افغانان ډېره موده پس په لومړي ځل خپلو کلو کې خپلو کورونو ته بغیر د سویرې لاړل. میندو او پلارانو خپل بچي په لومړي ځل د کور نه بهر لوبو ته پرېښودل. دوکانونه تر نیمې شپې پورې پرانستې پراتو او طالبانو او سرکاري فوجونو په لارو کوڅو کې یو بل سره په شریکه عکسونه وایستل. ډاکټر اشرف غنی خپل وینا کې نور ویلی دي چې تر 3 ورځو پورې په طالب او عسکر کې څه فرق نه و او نه د تاجک، هزاره یا پښتون څه فرق کېدو. صدر اشرف غنی وایي چې د افغان صدر په حیث ماله د ډزبندۍ فیصله یوه ډیره سخته فیصله وه، خو د ډزبندۍ په جواب کې د افغان اولس هوښیارتیا او ځیرکتیا دا ټولې مفروضې غلطې ثابتې کړي چې افغان اولس ګینی د سلویښتو کالو د جنگ نه پس خپلو کې دومره دانه وانه شوی دی چې دوی د یو بل د مخ لیدو روادار نه دي پاتې. خو په ګرد افغانستان کې ټول افغان اولس په شریکه د خوشحالو په نوانځلو د قامی اتحاد د قوت مظاهره وکړله. افغان صدر ډاکټر اشرف غنی د خپل غږ په اخر کې ویلي دي چې افغان اولس امن غواړي. دی وایي، ما د ډزبندۍ په دوران کې د هلمند راغلو امن غوښتونکو سره ملاقات هم وکړو. د دوی په غوښتنو کې یو غوښتنه د ډزبندۍ د میاد د اوږدولو هم وه. ما د دوی ټولې مطالبې ومنلې. د حکومت له طرفه ډزبندي مې د نورو 10 ورځو دپاره اوږده کړله او اعلان مې وکړو چې زه د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده سره چې کوم ځای دی غواړي خبرو کې ناستو ته راضی یم. زه امید کوم چې طالبان به هم هلمند نه راوتو امن غوښتونکو سره په روڼ تندي او په عزت سره ملاقات وکړي او د دوی غوښتنې به ومني.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa.
وایس اف امریکا ډیوه راځي. دا ګران اوریدونکو، ستاسو پام را ګرځو خیبر پختونخوا ته، چرته چې د قبایلي سیمو په ګډون د غلطه چې کله قبایلي سیمې شاملې شوې دي، نو د ګرد پاکستان په شان اوس هغه سیمو کې چې اوس تازه تازه یا نوی نوی خیبر پښتونخوا ته شامل شوی دی، هلته کې هم انتخابي هلې ځلې روانې دي چې پکې د مومندو ضلع کې هم دغه هلې ځلې ډېر پتوندې کېږي. خو هلته کې د مومندو انتخابي اتحاد په نوم چې کوم ډله ده هغوی تورونه لګولي دي چې دغلته کې د یو ګوند کاندید دغلته چې کوم انتظامیه ده د ضلع د هغې په مرسته د انتخاباتو لپاره اوس نه کارونه شروع کړي دي او خلکو نه په دې باندې اوټونه اخلي. تفصیل اورو د ارشد مومن په دې راپور کې.
د سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري او راتلونکو انتخاباتو کې کاندید ساجد مومن وای د پخوانی قومي اسمبلی غړي بلال الرحمن د مومندو ډیپټي کمشنر واسف سید په مرسته ترقیاتي کارونه کوي. د مومندو سیاسي اتحاد لخوا نن د چهارشنبه په ورځ د پیښور پریس کلب کې پریس کانفرنس هم شوی دی او د ډي سي د بدلولو غوښتنه کړې ده. د سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري ساجد مومن وویل
امنګي ځانې ته ډېر د دې فارم لري چې راځي چې نو تاسو شاپ کې او تیر ورځې یو کوم کې چې کوم د شمسو ګاډي نیور شي ودی نو موږ دا د ټولو شي چې ګډون مشترکه مطالبه ده چې را د ډي سي چې کوم دی دا د ترانسفر کړې شي چې شفاف الیکشن دلته وشي.
په دغه اړه مو د پخوانی منې بلال الرحمن سره د بیا به رابطې کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو چې په دغه اړه نظر معلوم کړو. د پولیټیکل انتظامیا یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط ویل چې دوی ته کوم الیکشن ذمہواری سپارل شوی دی هغه په سمه توګه ترسره کوي او چې څوک هم شکایت لري کولی شي چې الیکشن کمیشن ته خپل شکایت جمع کړي. په راتلونکي انتخاباتو کې یو بل کاندید نثار مومن وای د ډي سي پر ضد یې الیکشن کمیشن او نورو متعلقه ادارو ته خواستونه کړي دي او که د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو مجبورن به په ګډه د راتلونکي انتخاباتو نه بایکاټ وکړي.
سلورم تاریخ شپږمې میاشتې اسلام آباد الیکشن کمیشن ته موږ یو اپلیکیشن لیږلی و. موږ مظاهرې هم کړي دي الیکشن کمیشن مخکې خو زموږ مسلې موږ ته اوسه پورې چا هېڅ امداد نه دی را کړی نو بیا به زموږ دغه موجوده پارټۍ په دې مجبوره وي چې موږ د الیکشن بایکاټ اعلان وکړو.
پاکستان کې هم انتخابات په 15 جولای ټاکل شوی دي. د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په سیر قبایلی سیمې چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا برخه ګرځېدلي هلته هم د باجول نه تر وزیرستان پورې د انتخابي کمپاین هلې ځلې په توندۍ سره روانې دي. د سیاسي ګوندونو علاوه په یادو سیمو کې ډېر کاندیدان په آزاد حیثیت باندې په انتخاباتو کې برخه اخلي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، شبقدر.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو بازار پروګرام کې اوریدل شي.
وایس اف امریکا دی وراجی د ګران اوردونکو تاسو پام را ګرځو. شام ته د چا لپاره چې د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا ویلي چې د ملک په جنوب غربي سیمه کې مخ په زیاتېدونکو جګړې له کبله ویره ده چې دا هم لکه د الیپو یا مشرقي غوطه خار غوندې صورتحال سره مخ شي. په دغه دواړو خارونو کې د حکومت د بمباري او ګیري له وجې په لویه کچه تباهي شوې وه. تفصیل اورو د ارباب محمود علي په دې راپور کې.
د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړي چې د ملک په جنوب مغربي سیمه کې مخ په زیاتېدونکو جګړې له کبله یره ده چې دا هم لکه د الیپو یا مشرقي غوطه خار غوندې صورتحال سره مخ شي. په دې دواړو خارونو کې د حکومت د بمباري او ګیري له وجې په لویه کچه تباهي شوې وه. د شام په دار سیمه باندې د بمباري په حق له د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته سټافن دی مستورا وویل چې دا وخت په علاقه کې دواړه ډلې په یو بل ډزې کوي. په باقاعده توګه زمکنی پوز سیمه کې عملیات کوي او هوایی بمباری هم کیږي. مستوره د کال 2014 په الیپو کې د یاقیانو په سیمو د شام د حکومت بمباری او همدا قسمه سږ کال په غوطه کې په عملیاتو باندې د خبر په وخت وویل چې امنیتي شورا ته نه دی پکار چې دغه اولس یو وار بیا همدغسې وځپلی شي، خو خبرداری یې ورکړو چې داسې ښکاري چې حالات همدغه پلو روان دي. د ویل کچرې په لویه کچه جګړه تر اخره پورې همداسې دوام لري نو بیا د آبادۍ په لحاظ دلته به تباهي په دواړو خارونو کې د شوې تباهۍ په برابر وي. ملګری ملتونه وایي نږدې یوه هفته وړاندې په سیمه کې د تشدد سیوا کېدلو له وجې تر دې وخت پورې د دارا سیمې نه نږدې 500,000 کسان بې کوره شوي دي او دا بې کوره شوي خلک د اردن د پولې په لور روان دي. دارا د کلارې سیمه بلل کېدله او تر دې یو کال پورې په دې علاقه کې د نورو سیمو په مقابله کې لږ کلاري وه. د ملګرو ملتونو لپاره د سویډن سفیر اولف کوګ غونډې ته وویل چې امنیتي شورا غواړي چې په جګړه کې کمی راشي او سیاسي عمل بیا بحال شي، خو په سیمه کې حالات د دې مخالف روان دي. د شامپوز د روس په مرسته د خار په شاوخوا علاقه د تیرې یوې هفتې نه سخته بمباري کوله او د نهې په ورځ د خار په لو نور هم ورنږدې شوي دي. د شام سرکاري میډیا د چهارشنبه په ورځ په خپل یو خبر کې ویلي دي چې پوز د خار په جنوب مشرقي سیمه کې د ال نصره ترهګر ډلې په خلاف سخته بمباري کړې ده او غواړي چې د دوی د رسد لارې وتړي او د دوی لپاره تګ راتګ هم ګران کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د شام سفیر بشار الجعفری د حکومت د عملیاتو دفاع کړې او ویلي دي چې دوی په خپل خوره د ترهګر ډلو په خلاف عملیات کوي. د غونډې د نورو شریکوالو د وینا په جواب کې د شام سفیر د دوی نه وپوښتل چې دوی د ترهګرو په خلاف د شام عملیات څرنګه زورورتیا بللی شي. د ملګرو ملتونو د مرستو د هلو ځلو مشر جان ګینګ ویلي چې په دارا کې حالات د فکرمندې وړ دي. د ویل چې د جګړې یا د یورې له وجې یو شمېر کلي خلکو خالي کړي دي. د خوراک د نړیوال ادارې په حواله ویل کچره جنگ نور هم اوږدېږي نو بیا د بیکوره کسانو شمار 24 سیوا کېدل شي. ګنګ زیاته کړه چې د جګړې باوجود ملګری ملتونه او د ملګری نور ادارې د اردن لغاړې د شام په جنوبي سیمه کې د 400,000 نه زیاتو خلکو ته خوراک او نور مرستې رسوي، خو خبرداري یې ورکړو چې جګړه سیوا کېږي نو بیا د دوی مرستو کې هم لم لیټ راتللی شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وایس اف امریکا ډیور اجدا ګران اردوونکو تاسو بوزو. روس ته چرته چې نن سبا د کال 2013 نړیوال فوټبال چې کوم ټورنمنټ ته کوم کپ ته دغه مقابله روانه دي او چې کوم غټ خبر ده د فوټبال نه، جرمنی کوم چې د تیر کال تیر ځل دفاعي چمپیونو نیکال 2013 کې دغه کپ ګټلی وو، پرون د جنوبي کوریا نه د صفر د دوو په مقابل کې د صفر ګورونو سره ماتې خوړلې ده. دغه رنګ د ټورنمنت نه بهر شوې ده. د ټورنمنت چې کوم ګروپونه دي، اته ګروپونه دي، دغه لږ لنډشان حال در کوم چې دا وخت ټیمونو کم سونه پوینټونه دي څوک چرته ولاړ دي. ګروپ اے کې یوراګوئے 9 پوینټونه، روس 6 پوینټونه، سعودي عرب 3 پوینټونه او ایجپت 0. ګروپ بی کې سپین 5، پرتګال 5، ایران 4، مراکو 1. گروپ سی کے فرانس و ڈنمارک 5، پرو 3، آسٹریلیا 1. کروشیا نہا دا گروپ ڈی کے راضی، کروشیا نہا، ارجنٹینا 4، نائجیریا 3، آئس لینڈ 1. گروپ ای کے برازیل و سوئٹزرلینڈ 5، سربیا 3، کوسٹاریکا 1. گروپ ایف کے سویڈن 6، میکسیکو 6، ساؤتھ کوریا 3، جرمنی 3. او گروپ جی کے انگلینڈ 6، بلجیم 6، تونیزیا 0، پاناما 0. گروپ ایچ کے جاپان 4، سینیگال 4، کولمبیا 3، پولینڈ 0. نو دا وخت چې کم د ټیمونو یو کم صورتحال دی چې کم ټیمونو چا ګټلی دي، خو چې کم مهم کم خبر وکم ته چې موږ پام راغوښتلو هغه دا چې جرمني کم چې د کال 2014 دفاعي چمپیون وو هغه دې ځل د ټورنمنټ نه بهر شوی دی. د ورلډ کپ د دې پورا ٹورنامنٹ نبار شوی دی چې کم میچونه پرون شوی وو پغه کې دغه یو مهم میچ وو د جرمنی او چې کم بل شوی وو د روس او د مصر ترمنځ نو روس درې ګول کړی وو مصر یو کړی وو پرتګال او مراکو ترمنځ کې پرتګال یو ګول سره دغه ګټلی وو مراکو صفر یوراګوی یو ګول کړی وو سعودي عربیا صفر گول کړي ایران او اسپین ترمن سے کم میچ شوی نو اسپین هغه کې یو گول کړي وو او ایران صفر یعنی اسپین ګټلی وو ډنمارک او استرالیا یو یو گول سره برابر پاتې شوی وو فرانس او پرو یو او صفر ارجنټینا صفر گول او کروشیا درې گول کړي وو دا میچ ګټلی وو برازیل دوا او کوسټاریکا صفر نو دغه رنگ د میچونو د صورتحال روان دي سرنګ چې د فوټبال دغه نورې لوبې مخې ته منځته راځي دغه د نتیجو نه به تاسو خبرو او اوس وړاندې کوو ایتالیا
د امریکې د دفاع وزیر جیمز میتیس د سمندري فوج د جنگي کالج یو دستوري تخپل تقریر کې امریکې ته د قومي سلامتیا په حواله د پیښو سنگینو مسلو ذکر کړی دی. دوی چې په دې لړ کې موږ ډومبه د شمالي کوریا د حالاتو ذکر کوو. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره د صدر ډونالډ ترامپ تاریخي ملاقات د امن او روغې رغبت نوې لارې پرانستې دي. خو ښاغلی جیمز میتیس په دې خبره زور ورکو چې موږ لوا دنیا کې په هر ځای کې د ایټمی وسلو د حاصلولو عمل ته ویخ بیدار اوسېدل وی. بلخوا دولت اسلامیه یا داعش لا ماتې ورکولو کې د عالمی اتحاد د واضحه کامیابۍ باوجود خونړي تنلاري تنظیمونه په مشرق وسطا کې د نفرت خورولو او په ګرد دنیا کې د بیګونا خلکو د وجلو په کارونو کې اخته دي. د دفاع وزیر جیمز میتیس نور وی چې دا هم د دې جنگ غوښتنه ده چې موږ ټول دي د ترهګرۍ خلاف فیصله کون جنگ وکړو او ترهګر ځان له محفوظ زینو پیدا کولو ته پرې نګدو. خاغلی میتیس دا خبره په ګوته کا چې روس په ایټمی وسلو کې زموږ د ټولو نه جوخت سیال ملک دی او د روایتي او غیر روایتي د اختیار د استعمالولو ثبوتی دنیا ته ورکړی دی. روس د دویم عالمی جنگ نه پس پړوم بیزل یو داسې ملک دی چې په جارجیا او یوکرین کې د بین الاقوامي سرحدونو د سر دوباره راخکو تکل کړی دی. د دفاع وزیر میتیس خبرداری ورکو چې د روس صدر پیوټن نیټو دانه وانه کول غواړي. د ده کوشش دی چې د غربي ملکونو د جمهوریت حیثیت کم کی او د امریکایي اخلاقي واک اختیار ختم کی. دوی چې بل امکانی خطر راپورته کیدونکې چین دی کم چې د موجوده عالمی نظام بیا د سره د جوړولو لپاره اوګدمیا د منسوبې لري. چین د پرانستی بین الاقوامی نظام نه لوی فائدہ پورته کړی دا خو د دې په جوړښت کې هیڅ کردار نشته دی. نن ورځ چین سره زموږ د معاملو شړلو او چین سره د ملګرتیا کولو په نتیجه کې به زموږ د مستقبل د تعلقاتو د لارې ټاکنه کیږي. د دفاع محکمه د دې مسلو د تابعیا کولو لپاره نور زیات ضررناک فوز تیاری. زموږ دشمنان د لازمن په دې پوه شي چې که دوی زموږ د جمهوریت تجربې خطرو سره مخ کوي نو دا به د دوی په حق کې خنوي. دویمه دا چې امریکا خپل فوزي اتحادونه مضبوطی نوی نوی دوستانه جوړی ځکه چې دا د تاریخ نه ثابته ده چې ملکونه د ملګرو او د اتحادیانو له برکته خیرازه پاتې کیږي. او درېمه دا چې د دفاع محکمه د ښې زیاتې کارکردګۍ ښودلو دپاره جدیده کړی شي او په دې کې اصلاحات وکړی شي. هم د دې کوټلي حکمتي عملی په بنیاد به امریکا د ملک دننه د جمهوریت او په قاعدو ضابطو د روان بین الاقوامي نظام دفاع کولی شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اوردن کتاب د ډیو راجو سره نه در ساته خبرونه ته وګوي د ډیو راجو د نن ورځې سره نه در ساته خبرونه هم دي چې پای تر سي د دې ورستو په تاسو په دې څه په د سهار نه نه تر شپږ بجو پورې د مشال راجو خبرونه او ما خام شپږ بجو د ډیو راجو همکاران سره د تازه خبرونو راپورونو مرکو تاسو په وړاندې راځي ما خام خبرونه اوریدل مهره وي ګران اوردونکو د دې ورځې د دې خبرونه تکنیکی اړخ ته موږ سره مرسته کولې پروډوسر وو عدنان رشید انجینیر دکال دوینه یو جهان مننه زه د نن ورځې قربا زاد خټک یو خبر زه پته ما تاسو نه اجازه غواړم تر لا پامان.